دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم. نن د یکشنبه ورځ ده. د امریکا غږ لمرنۍ سهرنۍ پښتو خپرونه اوري. زه سید سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم. د جمهور رئیس اشرف غنی میرمنې رولا غنی ویلي چې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد له طالبانو سره د سولې د مذاکرات په دوران کې د افغانستان حکومت ته لیکلي او تحریري اسناد نو سپارلي. رولا غنی په واشنگټن کې د متحده ایالاتو د نړیوالو ستراتیژیکي اړیکو په انسټیټیوټ کې په خپل وینا کې ویل حکومت سم نه پوهېده چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې په څه باندې بحث کیږي. ناپیژندل شوو وسلوالو د شنبې په سهار د کابل ولایت بګرام ولسوالۍ د عدلي او قضایي مرکز دوه څارنوالان ایشتلي او وژلي دي او دوه کسه نورې ټپیان کړي دي. د دې نه مخکې په روانه میاشت کې د پکتیا ولایت د استیناف د محکمې درې قاضیان او د محکمې یو غړی نامعلومو وسلوالو د سړک په غاړه د ټوپک په ډزو کې وژلي وو. د روان لمریز کال له پیل نه تر دې مهاله مجموعاً 14 دولتي څارنوالان د وسلوالو حمله کوونکو په بریدونو کې وژل شوي دي. زمونږ غږ د واشنگټن نوري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د امریکا د سمندري پوځ د ځانګړو قواوو هغه دوه تنه عسکر معاف کړل چې په افغانستان کې د ملکي وګړو په وژلو او د جنګي جرمونو په ارتکاب تورن شوي وو، او یو بل پوځي سایمن صاحب چې په عراق کې په جنګي جرم او لوی وژل شوي عراقي ملکي سړي سره د تصویر اخیستلو په تور نیول شوی او د محکمې لاندې وو مخکینۍ رتبه بیرته برحاله کړه. د سی این این تلویزیون رپورټ ورکوي چې لوړپوړ نظامي چارواکو ټرمپ ته خبرداری ورکړې چې د دې پوځیانو معفول به د امریکا پر پوځي عدلي سیستم باندې د خلکو د باور د ختمېدو سبب شي، خو ټرمپ ونه منله او سپینې ماڼۍ د شنبې په ورځ د ټرمپ د پرېکړې نه په کلکه دفاع وکړه. د عراق د حکومت په خلاف په ولسي پاڅون دوام لري او احتجاج کوونکو د شنبې په ورځ د بغداد مرکزي برخې قبضه کړې. قهر جور مظاهره چیانو کوشش وکړ چې د بغداد زرغون ناحیې ته څیرمه یوې امنیتي سیمې ته ننوځي، چیرې چې د عراق د حکومت دفترونه، پارلمان او د امریکا په شمول د لویدیځو هیوادونو سفارتونه پراته دي او څلور ساعته مراقبت او امنیت ساتل کیږي. په عین وخت کې درې کسان د جمعې په ورځ د بغداد د تحریر په میدان کې د بم په چاودنه کې وژل شوي دي. معلومه نه شوه چې د چا لاسو په کې. همداراز د ناصری په ښار کې د بم په یو چاودنه کې 13 کسان زخمیان شوي دي. په بلوویا کې د شنبې په ورځ لږ تر لږه 8 کسان د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ په نښتو کې وژل شوي. احتجاج کوونکي د پخواني چپګرا جمهور رئیس نیو مورالس طرفداران دي. پولیسو د مورالس په ملګرو باندې هغه مهال د ټوپکو ډزې وکړې چې له یوې نظامي پوستې نه د تېرېدو کوشش یې وکړ. مورالس چې له څو لسیزو نه په قدرت کې تېره شنبه د پوځ د سخت فشار نه وروسته استعفا وکړه او مکسیکو ته ولاړ، خو طرفداران یې سړکونو ته راوتلي، د تیلو د انتقالولو پایپلاینونه قطع کړي او په لویو لارو کې پاټکونه اچولي دي. د اسرائیلو پوځ وای چې جټ الوتکې د شنبه په ورځ د غزې په تړنګ کې د حماس او د اسلامي او د فلسطین د اسلامي جهاد د سازمان مرکزونه بمباري کړي دي. دواړو خواوو د مصر د استخباراتو په منځګړیتوب د پنجشنبه په ورځ اوربند اعلان کړی، خو اوربند ټینګ نه شو او زر مات شو. فلسطینیانو دوه راکټونه ورکړل او د اسرائیلو هوایي قواوو حملې پیل کړې. په تیرو درې ورځو کې په هوایي بمباریو کې 14 فلسطینیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. دا واشنگټن دی. یوې پاکستاني محکمې معذور شوی صدر اعظم نواز شریف ته اجازه ورکړه چې خارج ته د علاج او درملنې لپاره سفر وکړي. 9 نواز شریف چې څو دورې صدر اعظم وو، د خپل قدرت په دور کې یوې جنایي محکمې تیر کال د بډو خوړلو او اختلاس په جرم په 2 حبس محکوم کړ. ډېر ناسازه دی او په ضمانت باندې خوش شوی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبه په ورځ د واشنگټن په یو پوځي روغتون کې خپل طبي معاینات سرته ورسول. سپینه ماڼۍ وایي چې ټرمپ د نورمالو معایناتو لپاره د والټر لیډ پوځي روغتون ته د 15 دقیقو لپاره ورغلی وو. او په سریلانکا کې د شنبه په ورځ د نوي جمهور رئیس د ټاکلو لپاره انتخابات وشو. د سریلانکا د دفاع پخوانی وزیر 70 ګوتابایا راجاپاکسا او د واکمن ملي متحد ګوند 25 غړی سجید پری ماداسا دوه مهم کاندیدان دي. انتخاباتو نتیجه نن د یکشنبه پر اعلانېږي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د 1200 څخه د زیاتو محلونو د رایو شمیرلو بهیر بیا له سره پیلوي. یو شمیر انتخاباتي ټیمونه د رایو د بیا شمیرلو د بهیر د پیلولو مخالف دي. په دې باره کې اکرام شینواری له کابل رپورټ لیږلی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې دا کمیسیون د جمهور ریاست ټاکنیزو ټیمونو ټول قانوني غوښتنو منلو ته چمتو دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د یو شمېر ټاکنیزو ټیمونو د اساسو او د ټاکنو د کمیسیون د چارواکو ترمنځ د 1255 محلونو د رایو د بیا شمېرلو د برخلیک په هکله د پرله پسې غونډو وروسته د شنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې کمیسیون د تخنیکي پلوه د رایو بیا شمېرلو بهیر پیلولو ته چمتو دي.
په مغه درې برخو کې چې ټکټونو هم اعتراض د لودل دغه تخنیکی تحلیلونه موږ د غوی تخنیکی همکارانو ته د غوی د ټیکټونو اکثره مسؤلینو ته او همدارنګ ټیکټونو غو د کمپاین مسؤلینو ته او همدارنګ د کمیسون بورډ ته موږ دغه تخنیکی ټول هغه کمی تحلیلونه چې شي وو زمونږ تخنیکی همکارانو او همدارنګ په دغه تحلیلونو کې زموږ بین المللي مشاورینو هم په دې برخه کې موږ سره مرسته کړې وه. د کمیسون د فیصلې لپاره لیږل شوي دي. موږ انتظار باسو چې کمیسون په دې برخه کې تصامیم نهایي کې د دې د تصامیم د نهایي کېدو نه وروسته موږ هغه عملا تطبیقو.
د زړې ټاکنیزو ټیمونو اساسو چې د بیا شمېرلو به سره پریکون کړی وو د پنجشنبې او جمعې په ورځو د دغه محلونو د رایو د برخلیک په سر کمیسون سره یوې موافقې ته رسیدو لپاره ګډې غونډې لرلي. د عبدالله ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل درې ټاکنیز ټیمونه د 1255 رایو د محلونو د بیا شمېرلو سره مخالف خو د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون یو ویان مرزا محمد حق پرست وایي چې دا کمیسیون د ټاکنیزو ټیمونو د کنات هڅه کوي.
300,000 رایې په څو کټګوري باندې د کمیسیون لخوا پریزنټیشن ورکړل شو. د 100,000 رایو چې 100,000 رایو سرنوشت مشخص دی. د 102,000 رایو چې د 102,000 رایو په اړه باندې بنن تر ماښام پوری فیصله کیږي او هغه رائے چې باطل سوی دی یا تکراری دی د دغه درولکو رائے په اړه باندې کمیسون مخکې تر مخکې خپل وضاحت د ملت سره شریک کړی دی او موږ هم د دې په خاطر چې د ثبات او همپالنې ټیم دغه اعتراض د منځه ولاړ شي کمیسون مشخص پریزنټیشنونه ورکړل ک احیانا د کمیسون هغه پریزنټیشنونه او همدارنګ هغه دیموکراتیک خبري او د تفاهم ژبه دوی ته د قناعت وړ نه وي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د قانون پر اساس با شماری او تفتیش تزی او په دې برخه کې نور یو ثانیه او د قدلا سنور کې
تیرونه دی. اوس موږ ټاکنیزو ټیمونو په لویانو د ټاکنو د خپلواک کمیسون درایو د بشمیرلو د پریکړې سره د مخالفت لامل په 15 ولایتونو کې دغه کمیسون ولایتي دفترونه وټړل. تر اوسه د ټاکنیزو ټیمونو درایو د بشمیرلو د بهیز د بیا پیلیدلو لپاره په رسمي ډول خبرګون دی خوځل. خو وړاندې دغه ټیمونو اساسو خبر اعلان سره په خبرو کې درایو د بشمیرلو سره مخالفت خوځل. د محمد اشرف غنی دولت جوړونې ټاکنیز ټیم ویان د اوس سلطان زوی د ټاکنو د خپلواک کمیسون څخه د قانون حاکمیت او دغه کمیسون د محلويش پراسات د پیلو اعلان ول غواړي. خاغلی سلطان زوی خبر اعلان ته ویل چې کچيري ټاکنیز ټیمونه په ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دفترونو د تړلو هڅه وکړي باید حکومت مخاوني سي.
اوس حکومت باندې نیو کلرم زه شخصا د افغانستان دی او تبه پایس چې حکومت ناس دی او د کمیسون د فاتر په ولایت کې ټینګیږي د زورمندانو لاسته چې یو ټیمپوراره لري. دا د منلو وړ نه دی. د افغانستان خلکو ته یو خونه وایي چې قانون باید تطبیق شي، زورګویي باید قطع شي. بلې خونه د یو مشخص ټیم د زورګویانو او زورمندانو له خونه د کمیسیون د وایر تړل کیږي. دا د قانون نقص دی او د جذاب قانون کې د ته پیشبینی شوی ده او باید قانون تطبیق شي.
د ټاکنو ساري داري د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې ټاکنیزو ټیمونو سره په همغږي کې دي شته سوزي هواري کې د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سار دی داري وایند. میرمن سمیرا رسا امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې په جدي ډول دي د ټاکنو قوانین او کړنلارې په پام کې ونیسي او دغه پر اساس پر مخ لاړ شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان حکومت وایي چې په چین کې د بین الافغاني غونډې لپاره چمتووالی روان دی او ډیر ژر به د مجلس نیټه او د برخوالو نمونه اعلان شي. ځینې سرچینې وایي چې غونډه د رواني اونۍ په پای کې جوړیږي، ولې دا ګمان همسته شاید دغه غونډه وځنډیږي. حکمت سروش لکابل رپورت لري.
افغان دولت وایي چې د چین په بیجینګ کې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د بین الافغاني ناستې نیټه لا نه درستی سوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډیر ژر به د دغه غونډې نیټه او د دولت له اړخه د ګډون کوونکو پلاوی نمونه اعلان کړي.
آمادگی ها جریان داره. اقداماتی که منجر به حمایت از پروسه مذاکرات صلح شود، دولت جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت خارجه او را حمایت میکنه و هر اقدامی که لازم به تقویت از او باشه انجام میده.
ځینو دولتي سرچینو ویلي چې د افغان دولت او طالبانو د سولې د خبرو اترو دغه ناسته به د راتلونکي پنجشنبه او جمعې په ورځو جوړه سي، خو د سولې فعالان وایي چې کېدای سي د بیجینګ ناسته یو ځل بیا وځنډیږي. د دوی په باور لا هم په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو پلاوی د غړو پر سر بحثونه روان دي.
کوم مهم خلک؟ هغه خلک چې هغه هم په وطن کې مؤثر دي، هم مخلص دي او هم پی پیږي. نو دغه دا اوس مسولیت هم د سیاسینو دی، هم د دولت دی چې دوی دغسې خلک وړاندې کړي. داسې صرف که داسې یو غونډه وي چې دغه کسان کېناستو هلته لاړل او هغه بیا دغه شرط دغه د معیارونه چې ما درته وویل چې دا پکې نه وي، نو بیا به د غونډې نتیجه هم ډېره په زړه پورې نه وي.
ځینې بیا په دې اند دي چې د بیجینګ د سولې ناسته له دې امله ځنډیږي چې افغان دولت غواړي د ولسمشرۍ د ټاکنو د پایلو تر وروستي کېدو وروسته دغه غونډې ته پلاوی ولیږي.
زه اوس هم فکر نه کوم چې دا ناسته به ژر ترسره شي. حکومت ډېر کوشش دی کوي چې د انتخاباتو موضوع حل شي او بیا دا ناسته وشي، ځکه چې په هغه وخت کې حکومت وایي چې زما به پر نمایندګي وي او هغه خبره چې دوی د چین حکومت ته کوي چې د افغانستان د حکومت په مشرتوب به کیږي، هغه په هغه وخت کې د افغانستان حکومت مشرتوب کولی شي د دوی په آن باندې چې دلته حکومت جوړ شي.
په ورته وخت کې ولسمشر غنی د چین له نوي سفیر سره په کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، سوداګریزو او اقتصادي همکاریو او د سیمه ییز سولې او ثبات په اړه خبرې اترې کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له امله سلګونه جنگیالي حکومتي قواو ته تسلیم سوي دي. پوځیان وایي چې په تازه بریدونو کې تر 10 زیات دایشان وژل سوي او ګڼ شمیر جنگیالي ټپیان سوي دي. چارواکي وایي چې دایش جنگیالي په واټونو او کورونو کې ماینونه شخ کړي دي. ذبیح الله غازی په دې باره کې رپورت لري.
د چین په مامن کې د دایش ډلې پر وړاندې د افغانانو بهرنو ځواکونو په تازه عملیاتو کې د وچ ژورې سیمه حکومت نیولې او پورته څپري ساحې ته ور روان دي. وای ډیر په احتیاط مخکې ځکه د اسلامي دولت نومي وسلوالو او ډیرو ساحو کې مینو نه خخ کړي. دا اوس یو سرتیری مین چاودنې ټپي کوي او د انتقال تدابیر نیسي. دغه عملیات د ملي اردو په مشرۍ روان دي.
ما یک تا قریه مانده که بنام سفر یاد میشه، در او قریه تقریبا از این سایه که ما شما سیم یکان یک کیلومتر تا او جره است و سایه که پرسنل جا بجا شده یکان 500-600 متر مانده که در او قریه برسیم و او جره یک قرارگاه انشالله جور میشه و هدف ما تا تختو است که تا او ساحه را ما پاکسازی میکنیم و انشالله انقریب تا او جره خواد رسیدیم.
حکومتي قواو د عملیات د باغدري لوی سیمتر نیول وروسته پیل کړي. د هغې درې د ساتنې لپاره دایمي امنیتي پوستیم جوړې شوې او دلته د ګټلو سیمو د دایمي ساتنې اراده لري.
افغان او بهرني ځواکونه په تیرو شپږو ورځو کې دا چین ولسوالۍ د وچې جوړې سیمې ته را رسیدلي دي. تقریبا درې یا څلور کیلومتره ساحه والی او اخوا د تختو او د څپري سیمې لا پاتې دي چې افغان امنیتي ځواکونه نه دي ور رسیدلي. د دې ځای حکومتي چارواکي وایي چې تقریبا څلور یا پنځه کیلومتره ساحه وایي، خو اخوا د ډیورن کرخې ته لا 8 کیلومتره ساحه پاتې ده.
دغلته د ځایی خلکو سلګونه کورونه وران شوي او ځمکې له پسلونو وتلي. وایي که حالات ښه او پوستي ابادې شي نو خپلو پخوانیو مینو ته به راستانه شي.
د هر شي سره ستونزه لري، د هر شي سره دغه دي، دا مینونه دي، کورونه د مینونه ډکړي دي، کورونه ټول ګډ وړ دي، لرګي ټول په خوړونو کې پراته دي، او منطقه ټوله ګاډه وړه ده منطقه ټوله ګاډه وړه ده
نو وران سره کوم تاسو خپل معنی کې شاته په ان شاء الله چې موږ به دولت سي دلته درمو خپل کورونه براوړو دلته به بیرته زندگی پیل کوو او خپل ژوند له بيدامه ورکوم ان شاء الله چې د دولت نوم دا خواهش ته شمو خارانو سره لږه سنا سامکاری وکړي ترڅو وسکهږي
ختیز ځون کې د پوز قومندانۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې تیرو درې ورځو کې د داعش ډلې یو او یا غړي د درې شپې ته میرمن وو او یو سلو وو ماشومانو سره دوی ته تسلیم شوي دي. خو داعش ډلې لا د دغو تسلیم شوو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د ننګرهار والی وایي په اچین کې تر عملیات وروسته به د کورونو بیرته رغېدو او خلکو ته د ژوند د اسانتیاو لپاره پروژې پلي کړي.
ځمکې هغه اصل چې او بخارې درلوده یا کاریزونه وو سربندونو هغه لمنځه تللی دي. نو دا یو وخت واړی تر څو چې موږ هغه لپاره یو صحیح پلان جوړ کړو او بودجه ورته پیدا کړو او بلاخره ولس هغه سیمې ته بیرته لاړ شي.
د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر باندې لیکلی چې جمهور رئیس ننګرهار کې د افغان ځواکونو هغه ورستی عملیات ستایلی چې لکبل سلګونه داعش وسلوال تسلیم شوی. خو طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې ملګروی اچین کې داعش محاصره کړی وو او داوه کوي چې حکومت د اسلامي دولت نومي وسلوالو ته نجات ورکړي. زبیح الله غازی، آشنا ټلویزیون، جلال آباد.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ د اسرایلو د هوایي حملو په جواب کې وویل په ملکیانو باندې حمله کول حق په جانب نسی ګڼل کېدی. دغه حمله د غزې د تړانګې په مرکز کې په یو کور باندې سوې وه چې اته تنه پکښې وژل سوي وه. د امریکا ژغ خبریالی په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
په وژل شوو کسانو کې دوه ښځې او پنځه ماشومان شامل دي چې له دیارلسو کالونه کم عمرونه لري. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د نطاق مرستیال فرحان حق وای
Nikolai Mladenov, the UN Special Coordinator for the Middle East Peace Process, responded to an attack in Gaza today claimed by Israel, which reportedly killed 8 family members, saying that there is no justification to attack civilians in Gaza or elsewhere. He said his heartfelt condolences go to the Al-Sawarqi family and he wishes
the Mandani khatis de sole de process la para de malguru millatun khas muntazim Nikolai Mladenov ananda gazi patadanga ke hamle ta jawab war ke Israel ida kawi che de bi Qurane atata nagri wasal shwi de awai de gazi patadanga ya bal zai ke pa malkiano bande hamla nishi tawji ke de دوله د السوارکی د کورانه سره خواخوږي او همدردی څرګندوي او ټپانو ته د عاجل رغیدلو دعا کوي. د اسرایلو نه وغوښتل چې په خپلو تایقاتو کې په چټکۍ سره اقدام وکړي. دغه هوایي حمله د پنځشنبه په شپه د دیر البها په خارګوټي کې شوې وه او دا ښکاري چې هدف د اسلامي جهاد د قومندان کورو چې هغه دغه شپه په کور کې نو د اسرایلو په د جمعې په ورځ ویلې په دیر البها کې د اسلامي جهاد نظامی ودانې وویشتل او نه غوښتل چې ملګرانو ته تاوان ورسیږي. د اسرایلو په ویلې په دې باره کې تحقیقات روان دي.
کاغوړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د امریکا د استازو د مجلس دیموکراتو وکیلانو د شهادت ورکولو لپاره د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د ادارې د اوسنیو او پخوانیو چارواکو د رابللو لړۍ پیل کړې ده. په عین وخت کې جمهور رئیس ټرمپ پر دیموکراتانو او شهادت ورکوونکو لفظي بریدونو ته زور ورکړی دی. میلیونونه امریکایان د جمهور رئیس د مؤاخذې تحقیقات په ژوندۍ بڼه له تلویزیون څخه ګوري او یو شمېر خلک له دغه بهیر څخه ملاتړ کوي او ځینې نور بیا دا یوه سیاسي لوبه بولي. په دې باره کې پام وکړئ زموږ د همکار رپورټ.
دا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ځل کولو په اړه دا لری پلټنو استمایا غونډو لوبنۍ ونۍ پای ته ورسېده. په دغه ونۍ کې به اته ډیپلوماتان او د ملي امنیت چارواکي شهادت ورکړي او وبوي چې په اوکران کې د امریکا بهرنۍ سیاست دا جمهور رئیس د سیاسي ګټو له امله تر اغیز لاندې راغلی دی چې رهبري د هغه شخصي وکیل روډي جولیانی کوله.
روډي جولیانی هیڅ کله خپل هغه هیله نه ده پټه کړې چې اوکراین څخه به وغواړي بایدن او د هغه د زوی په اړه تحقیقات وکړي.
دیموکراتان تور لګوي چې جمهور رئیس د خپلو پلانونو په لاره کې دا یو خن لري کولو لپاره په اوکراین کې د امریکا سفیر لري کړه.
Our Ukraine policy has been thrown into disarray.
د اوکراین په اړه زموږ سیاست له ګډوډیو او څو کسانو له مشکوکو ګټو سره یو ځای شوی دی. نړۍ پوهیږي هغه امریکایي سفیر چې د دوی غوښتنو ته غاړه نږدې په څومره کم وخت کې لری کیدای شي.
په داسې حال کې چې ماری یوانوویچ په سیمایا غونډه کې گواهی ورکوله، جمهور رئیس ټرمپ یو ټویټ وکړ چې په نتیجه کې یې دیموکراتانو د نورو احتمالي تورونو دا لګولو خبرداري ورکړ.
This is a part of a pattern.
دا د شاهدانو د غواخلو یو مثال دی. دا همدارس د پلاتونو د مخنیوي یو مثال دی. کړي خیا وایم دا د عدالت په لار کې د خند رامنځته کولو یو مثال دی.
خو جمهور رئیس د خپل ټویټ دفاع وکړه.
زه د دې حق لرم چې خبرې وکړم. زه د نورو خلکو په څیر د خبرو ازادي لرم. خو دیموکراتانو له جمهور غوښتونکو څخه حقونه اخیستي دي.
ملیونونه امریکایان دا جمهور رئیس ټرمپ د ځل کولو په اړه د پلټنو استوایا غونډي څاري، خو هغه دغه پلټنې یو داسي سبب لري دا سیټل خار اوسیدونکو ټیډي منی.
دا یو احمقانه کار دی. فکر کوم چې دا زموږ هیواد ته زیان رسوي. دا پر رسنیو او سیاستوالو خلک بے باور کوي.
دا ټرمپ یو منتقد فکر کوي چې دغه ډول استمایا غونډو ته اړتیا ده. هغه له کالیفورنیا څخه واشنگتن ته د دغه پلټنو د لیدلو لپاره راغلی دی.
موږ باید د امریکا او دیموکراتیکو ارزښتونو لپاره خپل ملاتړ څرګند کړو.
راتلونکي شاهدان به د اوکراین له مشر ولادیمیر زیلینکی سره د جمهور رئیس ټرمپ د تلیفوني خبرو په اړه خپل شخصي معلومات ورکړي چې د ځل کولو د پلټنو یو مرکزي ټکی تشکیل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د مخکشو روغتیایي او حفاظتي ادارو په یو نوي رپورت کې راغلي دي چې په پرمختللو هیوادونو کې د حفظ الصحه په میلیونو کارګر مجبور دي چې په داسې ډارونکو شرایطو کې کار وکړي چې د دوی روغتیا او ژوند د خطر سره مخامخ کوي. د کارګرو بین المللي سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان، د اوبو د مرستې او نړیوال بانک په ګډه د دې څېړنې رپورت برابر کړی دی. د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ راولېږلی.
د حفظ الصحه د چارو کارګر هر چیرې په ټولنه کې په ټیټه طبقه کې راځي، حاشیې او د نورو لپاره د داسې کارونو کول شرم وي، ځکه دوی چټل کارونه کوي او نور نه غواړي چې داسې کارونه وکړي. دغه راپورټ په پرمختلونکو ملکونو کې د حفظ الصحه د کارګرو د بدې وضع په باره کې دی. دغه راپورټ د دې لپاره خپور شوی دی چې د غیر انساني شرایطو په باره کې پوهاوی پیدا کړي چې د دغو شرایطو له مخې دوی مجبور شوی دی چې کار وکړي. د مثال په ډول په دغه راپورټ کې راغلی دی چې د حفظ الصحه کارګرو ته د ژغورنې په باره کې روزنه نه ده ورکړل شوی یا ضروري سامانونه نه دي ورکړل شوی چې دوی باندې وژغورل شي کله چې په خټنو یا بناکو ځایو کې کار کوي. د روغتیا نړیوال سازمان نتاق رسنلن میر نو وای د حفظ الصحه کارکوونکي د خپل ژوند په خطر کې اچولو سره د عام روغتیا په برخه کې مهمه ونډه لري. دی وای د کمزوري حفظ الصحه نه اسهال پیدا کیږي او هر کال له اسهال نه 400,000 تنه مري او د کولورا، پیچ، لوی تبې، تور زیړی او پولیو په څیر د نورو ناروغیو د خپرېدو سبب کیږي. کریستین لندمیر خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
Sanitation workers are the people who work in jobs such as cleaning toilets, emptying pits and septic tanks, cleaning sewage and manholes, and operating pumping stations and treatment plants. Waste must be correctly treated before being disposed of or used.
دا حفظ الصحه کارګر هغه خلک دي چې د بیت الخلاګانو په منډیګانو کې د ځای پاکولو، د بوی، ناکو ټانکونو پاکولو د چټلۍ پاکولو او په پلو ځایونو کې د کندو ډکولو په څیر کارونه کوي او د پمپولو په سټیشنونو کې کار کوي او د نیالګیو روزنه کوي. چټلۍ مخکې له دې نه چې لرې شي باید ښه تنظیم شي یا ورنه کار واخیستلی شي، لیکن اکثره وخت کارګر د انسان د چټلۍ سره تماس پیدا کوي او بیل سامانونو یا حفاظت نه دغه چټلۍ په لاس لرې کوي چې دوی د روغتیا د خطرونو او ناروغیو سره مخامخ کوي. دغه راپورټ لیکونکي وایي د حفظ الصحې کارګر په عمومي توګه په غیر رسمي سکتور کې کار کوي. دوی په ناوړه شرایطو کې کار کوي، دوی نه حقوق نه ټولنیز حفاظت لري او کمه تنخوا ورکول کیږي. په دغه څېړنه کې له هیوادونو نه غوښتل شوي دي چې دغه غلط کارونه اصلاح کړي. په دغه څېړنه کې له حکومتونو نه غوښتل شوي دي چې داسې قوانین او مقررات نافذ کړي چې د حفظ الصحې د کارګرو لپاره د کار په شرایطو کې اصلاح راوستل شي او د دوی د حفاظت او روغتیا ژغورنه وشي. د دغه څېړنې په راپورټ کې راغلي دي چې د حفظ الصحې کارګرانو ته باید د ژغورنې لپاره سامانونه او ضروري روزنه ورکړل شي او چټلی په مناسبه طریقه لری کړی شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
در نوریدونکو د شار جوړولو او ځمکې وزارت وایي چې هوډ یې کړی چې د دولتي ځمکو د بانک لالارې ټول ځمکې او د دولت تر استفادې لاندې عامه ملکیتونه ثبت او له هغو د سمې استفادې لپاره د زمینې برابرولو تر څنګ د غصب مخه ونیسي. لیمینیازی لکابله رپورت را لیږلی.
د ښار جوړولو ځمکو وزارت چارواکي وایي چې دغه وزارت په تیر یو کال کې د دولتي ځمکو د بانک د پروګرام لالارې په 28 ولایتونو کې 3,900,000 به دولتي ځمکه سروي او د ثبت په سیستم کې شامله کړې ده. د دغه وزارت د اطلاعاتو او اړیکو رئیس او ویاند حشمت الله ناصری امریکا غږ ته وویل چې په دغه شمیر کې 3,900,000 په ننګرهار، 2,800,000 په نیمروز، 2,150,000 په کابل، 2,100,000 په بلخ، 2,100,000 په پکتیا، 2,100,000 په کندوز، 1,390,000 په کندهار، 1,390,000 په هرات او پاتې نور ځمکه په شلو ولایتونو کې سروې او ثبت شوې ده. ښاغلی ناصری د دولتي ځمکو د بانک د پروګرام هدف حکومت ته د ټولو دولتي ځمکو اندازه معلومول، ثبتول او د زورواکو لخوا د دولتي ځمکو د غصب مخنیوي خوده.
د ځمکو ثبت پروګرام د ښار جوړولو او ځمکو وزارت له طریقه تر یو کال کې د هیواد په ټولو ولایتونو کې دا پلي کیږي. په تیر یو کال کې له نیکه مرغه موږ ته باندې 3,015,000,000 دولتي ځمکه سروې او ثبت کړې ده او د دې نه موږ عملي ګټه اخیستنه هم شروع کړې. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست موږ شاوخوا 6,000 جریبه ځمکه د دولتي ټولګټو پروژو ته تطبیق لپاره ځانګړې کړې او 6,000 استوګنیز نمرې هم موږ راستنېدلې د ځایي کورنیو لپاره،
د ښار جوړولو ځمکو وزارت وایي چې هوډ یې کړی چې د دولتي ځمکو بانک له لارې ټولې ځمکې او د دولت تر استفادې لاندې عامه ملکیتونه ثبت او له هغو د سمې استفادې لپاره د ځمکې برابرولو تر څنګ د غصب مخه هم ونیسي. بلخوا د ولسي جرګې او شمیر غړي وایي چې حکومت نه یوازې د ځمکو د غصب په مخنیوي کې پرمختګ نه دی کړی، بلکه په ټوله کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې هم کامیاب نه بلل کیږي. د ولسی جرګې غړي غلام حسین ناصری په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
با کومه تاسف موضوعي غصبي
په خوشنۍ سره د ځمکو غصب یا د بیت المال ځمکو نیول نه یوازې کم شوی بلکې په اصطلاح د نیولو بڼه یې بدله شوې ده. حکومت په دې برخه کې په ټوله معنا ناکام دی.
د دولتي ځمکو بانک د پروګرام عملي چارې په 28 ولایتونو کې د افغانستان د ځمکو د چارو تنظیم قانون د 12مې او 12مې مادو او د جمهوری ریاست د شپږ شپېتم حکم پر اساس روان دي. په افغانستان کې د دولتي ځمکو د غصب مسله یو جدي مسله ده. د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د لومړنیو معلوماتو له مخې په افغانستان کې تر 1.6 میلیونه پورې دولتي ځمکې د زورواکو لخوا غصب شوې دي چې د افغان حکومت د هڅو په پایله کې پوروسته او کلونو کې دغه غصب شو زمکو یوازې 1500 زره جریبه بیرته حکومت تر لاسه کړی دا د خار جوړول زمکو وزارت د معلومات پر اساس دغه وزارت په ټول افغانستان کې 1302 زمکو غاصبین پیژندلې او دغه ډلې د 1502 تنو نمونه عدلی او قضایي ادارو ته سپارلې دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.